ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د اساری رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري: په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. طالبان په غبرګون کې وایي
په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي.
یو شمېر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي قضایی اداره فلج شوی.
مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، بلې ټولې ستونزې مو ورته ویلې شول.
د دولت کارکوونکي وایي طالبانو له شپنې سره سره معاش نه دی ورکړی.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیست. دې پازیابه او
د درې میاشتې معاشات ژمنه کړې د اجرا کړې نه دي.
معلولان هم دې ته ورته شکایت لري.
یو معلول چې وخت نه وي، وسترګې نه وي، لاسې نه وي، پښې نه وي، څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیروي.
هو تر هر څه وړاندې بورا بولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
ملګرو ملتونو تصمیم نیولی چې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزه باندې تمرکز لري. او په هند کې پرون دوه فیلان یو ریل ګاډي وهلی او مړ کړي دي. پوره خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شو. په دې اساس په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. دې استازولي هم په خپل ټوټر لیکلي د ملګرو ملتونو د اعتبار لیکونکو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان څوکۍ پاک لخ په پریکړه وزندوله. استازولي ویلي په دې اساس به د افغانستان د اسلامي جمهوریت نمائندګي خپل کار ته دوام ورکوي. غلام محمد اسحاق زای چې د پخواني دولت استازي دی په خپل څوکۍ پاتې شوی. په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي او د اعتبار لیکونکو د نه کسیزی کمیټې مشر آنا کارین انستروم تر بیگانه غونډې ورسته ویل دوی د افغانستان او میانمار په اړه پریکړه زندولې. د پخواني ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح هم د ملګرو ملتونو له دې پریکړه هرکلی کړی. هغه ویلي په دې سازمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د استازولۍ دوام او د بیرغ رپاند ساتل د دې خبره د هغو ټپونو لپاره مرهم دی چې طالبانو افغانستان ته وراړولي. خو د طالبانو لخوا دې څوکۍ ته نومول شوی سهیل شاهین په یو ټویټ کې ادعا کړې چې دا څوکۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د استازولۍ مشروع حق دی. هغه جاته کړه په دې پریکړه کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول شوی. ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د 140 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راتلونکو اړتیاو په کلني سند کې چې نن یې خپور کړی ویلي دا 140 میلیارد ډالره په شاوخوا 23 هیوادونو کې 130 میلیونو کسانو ته د ژوند ژغورونکو لاسنیویو لپاره اړینې دي. ملګري ملتونه معمولا د خپلو مرستندوی پروګرامونو لپاره د نړۍ له بډایه هیوادونو او تمویلونکو خیریه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. د اوچا په خبره افغانستان د اړمنو او زیانمنونکو هیوادونو په سر کې دی، ځکه د خلکو اړتیاوې پکې په بې ساري کچه مخ په زیاتېدو دي. د اوچا ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې دغه هیواد شاوخوا 15% نفوس جوړوي ژوند ژغورونکو مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له قحطۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د 2022 کال په مخه له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزه باندې تمرکز لري. انتونی بلینکن دا خبره پرون د لاتویا په مرکز ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې وکړه.
3 months after operation resolute support in afghanistan ended,
په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت له ختمېدو 3 میاشتې وروسته متحدین د داعش خراسان په شمول له ترهګرۍ سره په مبارزې متمرکز دي او موږ هڅه کوو د ناټو لپاره یو نوې ستراتیژیکه تګلاره برابره کړو څو ډاډمنه شي چې متحدین په یو بدلیدونکې نړۍ کې نویو ګواښونو سره د مبارزې لپاره چمتو دي. بلینکن له افغانستان سره د په بخښنه سره بلینکن له افغانستان د خلکو درایستلو په ماموریت کې د ناټو لغړو مننه وکړه چې په ګډه له امریکا سره د سباندې 1,60,000 کسانو پرایستلو کې مرسته وکړه. نن سهار شاوخوا لس بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین له امله وه. ښاغلي خوستی زیاته کړه چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی، که څه هم عیني شاهدانو په سیمه کې د پرله پسې ډزو خبر ورکړی، خو طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دویمه پیښه ده. او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي دوه فیلان وهلي او مړه کړي دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا فیلان پرون د موریګاو په سیمه کې له ځنګل نه د خوړو په لټه بهر وتلي وو چې د یو ریل سره ولګېدل او ځای پر ځای شول. د آسام په ځنګلونو کې شاوخوا 6000 فیلان اوسي چې په وروستیو کلونو کې د خوړو په لټه هستوګنو او ښاري سیمو ته هم راوځي. د هند د ځنګلاتو د ساتنې د ادارې د راپور له مخې له 2009 تر 2020 کال پورې 112 فیلان په آسام کې په طبیعي پیښو یا ټرافیکي حادثو کې مړه شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې موندلی شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکولو کمیټې پریکړه وکړه چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان یې د نړیوالو اصولو خلاف چاره او بې عدالتي بولي. د ملګرو ملتونو سازمان استازی توپ ته د طالبانو د حکومت نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د حقوقي هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیولې چې غواړي پر افغانستان خپل غوښتنې تحمیل کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولي لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغه نه هکسیزي کمیټې مشره ده، د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغه څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو په اساس ده او نه په افغانستان کې د واقعیتونو په اساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د سازمان نه د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړي چې دوی دغه سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی. د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه، ولی دوی باید د بندیزونو، فشارونو او په ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې سي، ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې ولري. بلخوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې اوسني حقوقي سلاکار سلاحکار عزیز الدین معارج د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ملګرو ملتونو سازمان نسی کولای چې دوی غړیتوب هلته لغوه کړي. ځکه افغانستان عضویت د ملګرو ملتونو سازمان دا چې نړیوال افغانستان په رسمیت پېژني که نه پېژني دا بل بحث ته مطابق د کنوانسیون دی بیان او شکاکو د ډیپلوماتیکو اړیکو دا په د ملګرو ملتونو په منشور باندې کوم اثر نه کوي. که چیرې کوم داسې شرایط په نړیواله کچه لکه نقص د حقوق بشر یا مثلا توریستي اعمال دا طالبان که چیرې په دې باندې متهم وي او په تور لیست کې نو بیا ملګرو ملتونو سازمان دا دلیل باید په نړیواله کچه باندې ارائه کړي.
ښاغلی معارج وایي د طالبانو د دولت جوړول حاکمیت او د امنیت شتون هغه موارد دي چې د دې سازمان د منشور له مخې د یو هیواد د استازو په توګه خپل غړیتوب ولري. خو وړاندې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو څو ځلې ټینګار کړی تر هغه چې په دغه هیواد کې په بشپړ ډول بشري حقونه خوندي نه سي، ښځو او نجونو ته د تعلیم او دندو اجازه ورنکړل سي، دوی به د طالبانو پر حکومت د اقتصادي بندیزونو تر څنګ سیاسي بندیزونه هم دوامداره ساتي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. که هم طالبانو نږدې لس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمیر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتیږي، خو طالبان بیا په خپلو کړیو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې ژر به مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې.
سره لدی چې طالبانو لس ورځې وړاندې ډاډ ورکړی و چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو سنبلې میزان او عقرب معاشونه یو ځای ورکړي، خو لا هم دولتي کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د دولت یو کارکوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له اقتصادي اړخه یې ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی، یو ډېر په مشکلات سره مخامخ یو. یار زموږ کور چې دی کرایې دی، تر اوسه پورې کرایه ورکړی نه یو. دی پازیه به کور کې اصلا خرش مش نشته، کور کې خرش نه لرو، نو ډېر په تکلیف یو. هره ورځ چې وګوري چې دغه کور والا کس رالیږلی دی چې کرایه راکړه، څنګه وکړو؟ ډېر په مشکلات سره مخامخ یو.
د دولت بل کارکوونکی چې د ښوونکي دنده پر مخ وړي وایي طالبانو یوازې ژمنه وکړه خو عملي بڼه نه لري.
دا چې طالبانو د درې میاشتو د ښوونکو د معاشاتو وعده کړی ده، خو لا تر اوسه پورې دوی دې موږ ته هیڅ معاشات نه دي راکړي دي او نه اجرا کړي دي. یوازې د اسد د میاشتې هغه څه د غنی د دورې د ښوونکو معاش پاتې و، یوازې همغه موږ ته تقریبا یو میاشت مخکې اجرا کړه، هغه موږ ته راکړل. خو لا تر اوسه پورې دوی دې څه د درې میاشتو معاشاتو ژمنه کړې ده، اجرا کړي نه دي.
دغه دولتي کارکوونکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته ډېر افغانان د خپل د ژوند شپې او ورځې په سختۍ سره تیروي. بیکاری، فقر، د اړتیا وړ خوړو ته نه لاسرسی هغه ننګونې دي چې نړیوالې پاړه جدي اندېښنې ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام څو ورځې مخکې وویل که د ژمي په راتګ سره د بشري مرستو لړۍ په افغانستان کې چټکه نه شي، شاوخوا 2 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ له جدي خطر سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم تازه پنجشنبه خبرداری ورکړ چې سږکال افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ او که کافي مرسته او رسیدنه ونه شي، هیواد به له بشري ناورین سره مخ شي. خو د طالبانو ویاند او اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا وایي د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه به په نږدې وخت کې ورکړل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه موضوع یقیني ده، معاشات شروع کیږي صرف په بهي نهایي حد کې رسیدي مالی وزارت نه انتقال شي بانکونو ته او اعلان وسي، هغه ته موږ نږدې سي او معاشات به ورکول کیږي د ټولو ادارو.
لنن شاوخوا 4 میاشتې وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شول. له دغې مودې راهیسې افغانان په ځانګړي ډول دولتي کارکوونکي له سختې اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په دغه موده کې د دولت ډیری کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دا چې کله به یې ترلاسه کړي ښایي دغه پوښتنه د وخت په تیریدو سره ځواب شي.
یوازې دولتي مامورین او معلمین د معاش غوښتنه نه کوي. په کونړ ولایت کې د تیرو جګړو معلولان هم وایي په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یوه اندازه پیسې ورکول کېدې چې تر یوه حده یې ګزاره پرې کېده، خو د طالبانو له راتګه وروسته دا معاش پرې درېدلی دی.
معلولان وای لګنو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
50 کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپل دواړه سترګې او یو پخه بایللې ده. ورته لس کسیزه کورنۍ ورپغاړه ده. خپل هیڅ نشي کولای وای په خوای د حکومت په ماش گزاره کوله. خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې او په کار کې 80,000 روپۍ یو څه چاره پر موږ کېدله. هغه څوک چې درې څلوېښت کال د ناخوالو نه رافاتې دي، معلولین دي او شهیدان دي، دا چې دی ته بچیان اور پغاړه دی او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې. نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی او ان شاء الله موږ دی لیو چې موږ ته اسلامي امارات زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته حق ورکوي او بودیجه به ورته بیلې.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوه سترګې او یو پخه خسته، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخه کړی دي. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختي غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغاړی څونه په مشکل سره اختی، او یو معلول چې وخت نه ای وسترګې نه ای لاس نه ای پخې نه ای څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیری دی. یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شي به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مسؤلین وایي په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې پخوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنی معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي دا غو به دوباره نمونه به لیکل کیږي. د کوم چې لیکل شوی دا غو به کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دا غو ډیر زر تر زر لیدنه وکړي، دا غي لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي غي دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکلی. معیوبین دې مطمئن اوسيږي چې څه حقوق مخکې غي ته ملاوي دي لغه به ته ان شاء الله اوس هم ملاويږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتېدو خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنیو نفقه ګټل هم ورپغاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو، خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر هغه مدافع وکیلان یا څارنوالان چې د ښځو حقوقي او جزایی دوسی مختوړي وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي عدلي او قضایي ادارې فعالیت شوي او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خپلو موکلینو دوسی په مخ یوسي. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت ته د ښځو د لاسرسي څارنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نه
میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه ترانوالانو او مدافع وکیلانو نشتونې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه و سره شریکې کړو. مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي، د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکینۍ مشرې نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستان اروپا ته کډواله شوې، د دغو ستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې په څارنوالیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دی، ځکه دیني، حقوقي، شریعت او قضا برخه الان زده کړی یې نه دی، بلکې ډېری یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دی.
د مخکینی حکومت پر مهال په لویه څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقونو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره ښځینه دولتي کارکوونکي په کورونو کې نول سوې، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وې، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شون کاله کې دومره حاکمیت نو موجود چې د ښځو سچې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای، ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since the
هغه څه چې د اگست د پندلسمې څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پېښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولی او ډېری یې له هېواده تښتېدلي دي او نورې یې د تېښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي، ډېری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب وایندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمدالله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب ووایه. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سمبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه شي.
د د اورزګان ولایت روغتیاي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو برابره زیات شوی دی. دوی وایي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کمښت سره مخامخ شوي دي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي هم وایي چې په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچاله لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډه وژید او اوس تازه د ترینکوټ ولایت روغتون ته راوړي. د اورزګان په ولایت روغتون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیدی یو له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومان په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږې ویده سوي دي.
چې دا مواد نه خورم هم داسې نه و، والله که په لارې تلاسې، والله که یا ګرځېداسې، والله که یا خبرې کولی شي، والله که یا نخ کېدلی شي، بس په کب ورځ بیې ژړل غریبې ولې د مور شیرې نهسته چې وي خو والله خو دغه موادو مواد وزلی دي، دغه مواد ورکوو، دغه دغه ورکوو چې دغه مواد قوت یې پیدا کړي نکچ.
د افغانستان روغتونونه او روغتیایي کارکوونکي په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیې له زیاتېدونکي مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبي او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې ښایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیې په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هره ورځ تر ساعتونو پلې مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلې د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانې د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلې دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیې مواد ترلاسه کړي او یا یې هم په روغتون کې بستر کړي. خو دوی ادعا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیې مواد ورکول کېږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نن په هغه کړه کنه درېمه د زنګ ورځنګ کمی وړې ده نه مواد راکوي نه موږ تره رسېږي پیسې د دننه کې یوه یوه دننه کې ټوله کې وړې کې موږ دغه یې پرېږدي. پرون مې ورته کتل کاټنانې څلور پنځه ویړو په خونه کې څېرې کولو پرونونه هغو د سکولونه په ډکو ویاړل موږ دا یې نن درېمه پورته زنګ ورځنګ کوچنیان مې په دغه رقم کې د غوځوي مې شواسې چې پکې کښېنې په میان کې ولاړې دی نه شي در پښو دې لاندې کوي چې ولاړ شي در کوي نه وي وفځې را څه وفځې بل څه براله راسي څبل څه باور لرس وینست ما وخت خلاصې دې زی وځي ولا کده نه لادر کو زمش کښنه وږی دې مش په کور کې د ماشان غوړ نه لرو نه ولا کښې لرو کښنه مې د غارې د غوځي مې شاسته د علي رضا څخه پر فروز زو خدای ک په موټر کې راغلی په موټر ګاټا بل پر شو راس مخسن پر شو نه سوال لري دې مش ته شي نه راکې نه شي لرس کایې زما سره غنه کښل نه وږی ته دې د کاغه ماشان ته نه لرو ته په ورځ دې څنګه ما ورته چې په خپل څو راځو علی په ګاډي د لږه ناس یې هغه یو چې دا دې
پا په روختون کې د سوی تغذیه د برخې مسؤوله ډاکټره ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی دي د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا مني چې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي، خو وایي لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډېروالی دی.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. صفي الله ستانک ځای لنډ خبرونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. په دې اساس به په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د 140 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې. افغانستان د زیانمنونکو او اړمنو خلکو د لست په سر کې دی. په دغه هیواد کې 2022 کال د خلکو سره د مرستې لپاره ملګرو ملتونو د 4.5 میلیارد ډالرو د پیسو غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. طالبانو ویلي چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند سلیم کاروان سیمه کې شوې، چاته پکې زیان نه دی اوښتی. او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي 2 فیلان وهلي او مړ کړي دي. پیښه پرون د موریګاو په سیمه کې شوې ده چې د یو ریل سره 2 فیلان لګېدلي او ځای پر ځای شوي دي.
شاین اسمای فوټبال لوبډلې مشر روزونکو الیاس منوچیر د فوټبال روزونکو لدندې سره خدای پمنې وکړه. د هیواد د فوټبال دغه مشر روزونکو چې د افغانستان فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې د شاین اسمای لوبډلې ته روزنه ورکوله، د آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل
دلیل په خاطر کې ما انصراف
زما د خدای پمنې دلیل ستړیا ده. ما د اسلامي امارت په حکومت کې 2 اتل ولې درلود، یو د سولې جام چې څلور لوبډلې پکې شامل وي او بل هم د اسمای ځوانان چې لبیلا بل ولایتونو څخه شپږ ټیمونه پکې شامل وي. زه غواړم چې ځوانانو ته هم فرصت په لاس ورشي خپل ملي لوبډلې ته خدمت وکړو.
ښاغلی منوچیر د امن جام او د فراه ولایت د کلبونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې لوبډلې ته د روزنې ترڅنګ د هیواد د فوټبال په بیلابیلو کلبونو کې لوبډلو ته روزنه او مشورې ورکړي. ټاکل شوی و الیاس منوچیر د آسیا په ایفا لوبو کې درویش کلونو ځوانانو د امید فوټبال لوبډلې مشري وکړي او 2 اونۍ لوبغاړو ته روزنه ورکړه. ښاغلی منوچیر له شاهین اسمایي سره د مشر روزونکو په توګه دندې پر مهال دغې لوبډلې ته ګڼې بریاوې په برخه کړې. په فاریاب ولایت کې د اوزلوبي سیالۍ نن پای ته ورسېدي. دغه سیالۍ چې د چهارشنبې په ورځ د میمنې ښار، قیصار، غورماچ او چلګزی ولسوالیو د چاپندازانو ترمنځ پیل شوې وي، 2 ورځې دوام وکړ. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل یادې سیالۍ د فاریاب ولایت د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي په موخه پیل او ترسره شوې. د خزو د تینس ټولنې په چین کې خپل ټول تورنمنټونه وزندول. په هغه اعلامیه کې چې د خزو د تینس ټولنې لخوا خپره شوې راغلي، دغه ټولنه د چین د تینس توري پینګشوای لخوا د دغه هیواد د کمونیست ګوند پر یوه مخکښ غړي د جنسي زورونې د تورونو په وړاندې د بیجنګ د چوپ پاتې کېدو له امله په چین او هانګکانګ کې خپل ټول تورنمنټونه زندوي. د چین د تینس توري اغلی پینګشوای د نومبر میاشتې په 2 نیټه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې 3 کال وړاندې د کمونیست ګوند یو مخکښ غړي او د چین د صدراعظم مرستیال له هغې د جنسي اړیکو غوښتنه وکړه، خو د هغې دغه لیکنه ډیر ژر له ټولنیزو رسنیو لري او اغلی شوای د 2 اونۍ لپاره ترې تم شوه. د ښځو د تینس ټولنې مشر سټیفن سیمون ویلي هغه نشي کولای په داسې یو حال کې خپل لوبغاړي د تینس تورنمنټونو لپاره چین ته ولیږي. له همدې امله یې ټول تورنمنټونه وځنډول.
مخکخه خزی
آزادی رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو 19 پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشیر يم، تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې له هغوی سره خبرې کوو چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي. زموږ د دې خبرونی لمړی میلمنه اغلی مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیس او متشبسه او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشبسه ده او همدارس اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. اغلی مرزیه حفیظی لمر سره د تلیفون پر لیکه ده، مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي مرزیه جانی.
دلو یاو بخون که خدای پنامه دیر زیاد ها مننه سلام تاسو تا طول آوریدون که تا او نور و درن و بلونو تا همچنان.
ده لورا برایت موسیسه چه تاسیه لره ده چه دول یو موسیسه ده او چه دول فعالیت کهوی او نوم یه چنگ لورا برایت ده؟ آیا ده ده کم خارجان و لخواد چه تمویلی ری که چنگه؟
به هم لطاس ندیر زیاد مننه چه ده خبرو لپاره مو فرصت را کر داد خصوصی شرکت ده، تجارتی شرکت ده، ده خدو لپاره جور سوی، ده خدو لپاره ترالده چه یوش من نارینه هم لومو سر همکاران و ولی زموک مشخص ده هدف داغه و چه مرمون و تباید کاری زمینه برابری سی داد ده هیچ یو بحرانی شرکت یا کمی اداره لخوا سپانسر شوی هم نده. پا مغلوم روی که مثلا ما دری ترون مخ که دا کارون شروع کلل نوم می باید ورته انتخاب کلی و یا متفاوت و جالب نوم باید ورته وی نو دیره حتی می اوکر از اینی نومون می ورته انتخاب کلی و دیره زیاده طرف داره دیده اومتی یا کلی پختو نومون تا انتخاب کم خو متاسفان آقا نومون از ما انتخاب کلی و طول ایسا ادارت که سب و نو لورا دیوسین نوم ده چه ده هلمند ولایت لتنگ تیر شوی ترال دیتی پا افغانستان پوری مربوط مونه ولی هلمند تر داستین شتون لری نو آماغاو چه دانوم میورت انتخاب که و خپلا برایت ترال دیتی آقا بی خارجی نوم ده روخنایی ماناور که بی آقا هم یو خ مفهومی که ولی سوی چه دیده نوم تر تنگ ولری چه بالاخره ده جواز لپار مقدقه نوم ورت انتخاب که شروع ده کارم یواز خزینه لباسونه و ولی ده وقت تیری دو سره حقوق دل چه ده مردانه جامعه برخه که هم فعالیتون شروع کوزه که زمو کار دیزاین کول او جوراول و نو مردانه برخه مو هم برتره شروع کرده چه یعنی مو سرده چه میرمون رو مون سر کار که و نارینه و هم کار که و خود وقت تیریدو سرده چه پیو حالت که منو گفتم و سم او خپل تجارت ترش تو ارکم مغت لنور فرصتونو نه هم استفاده وکم بالاخره د بایکونو د بکتونو د جوړولو په برخه کې مو خپل کار شروع کړ او پر غوړستن شپه میا شو که مو د افغانستان د قیمتي دبرو په برخه کې هم فعالیتونه شروع کړ چې یو نوواری باید پری برخه کې شوی و یو زمو ټول هدف دغه و چې یو خو د افغانستان تولیداتونه استفاده مکنه تو که و چه هم دا قیمتی دبری دیا و چرم ده مثلا و دیتا ورطه نور شاین دیگه ترچن یوش مرمن و تاقه کسان چه واقعا لیاقت لری استعداد لری و گویتا باید کاری زمینی براوری شه و چه مکنه دا قیمتی دبرونه لست نواواری دا و که چه مکنه دسکولونو که لغنه استفاده کوله کارول که دل و دیگه ترچن که جامو که مهم استفاده کوله نوز مکارم مشخصا تاندغ موارد رو تخیل
اوز هم زمرد دو همه ملمنه جمیله جان شیرزاد لمش سره د تلفون لاری وصل سوی ده. مننه جمیله جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
سلام خوری خواسته خدای دیو که چه سیعتمن او جور و سی رختی در تغوارم خوری
که پا لمری سر که تاسی زمور آوریدون که تاوست چه تاسی دلاسی صنایو کار کوی در چه دول صنایی دی او پا کم ولایتونو که جوریجی
بیرخه خوری در لاسی صنایی بس که کار کام زخپلا یو شرکت لرم لاسی صنایی جمیله شیرزاد پا ننگرهار ولایت که تشریف موقف لری نو داغه که منگه آمیز داده خزو لپار دا نارینه ای خانینه علی باسونه مختلف برخی کار کهو پکه
دا تاسو چې کوم لاسی صنایع جوړوي په ننګرهار کې دغه سې ځانګړي ډولونه د لاسی صنایعو چی شي دي؟
موږ خو په لاره لپاره خو زه پښتدوزی ورته وایي چې لاس کار ده رنګه تارونو باندې کېږي چې دغې نه غاړې جوړېږي لستونو خولې جوړېږي لمنې جوړېږي په مردانو کې د سپین څنډو نه کار اخلو چې هغه د مرانو ی خانومه دی او فیلم لپاره خو زه یو سلمه دوزی لرم سلمه لکه لباس جوړیږي لکه شراره لباس نور لباس داسې مختلف لباسونه سرتختیانې تینه جوړیږي
ډېره مننه جمیله جانې موږ به بیرته تاسو ته راسو زه به بله پوښتنه له مرزی جانې څخه وکړم مرزی جانې له تاسو سره تر اوسه پورې څومره ښځې کار کوي ستاسې په دغه لورا برایت موسسه کې
ټول کارکونکي شمیر 15 کسانو ته رسیده چې په هغه کې 19 کسان مېرمنې وي او د مېرمنو کار ټول همدا د لاسي صنایعو په برخه کې و او د دې تر څنګ موږ هغه یو شمېر مردانه خیاطان چې نیولي وو یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول د ډیزاین په برخه کې دغو مېرمنو چې لاسي کارونه کول دوی ته بیا روزنې هم ورکول کېدې، مثلا د خیاطۍ روزنې ورکول کېدې، د ډیزاین کولو روزنه ورته ورکول کېدې او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېدل، یا مثلا یو شمېر ادارې چې هغوی بیا د ښځو ملاتړ کوو هغوی به مختلفو برخو کې زمینې ورته برابرول او استادان به یې نیول او دوی به یې روزل.
و تاسې دا خبرې داسې کوي لکه پخوا چې و، آیا ستاسې کار اوس وده کړې ده، پرمختګ یې کړی دی که راکم سوی دی، ضعیفه سوی دی، او آیا د کارکوونکو شمېر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو او دسې یو ورځ راغله چې موږ بدبختانه ډېر شمېر خپل کارمندان له لاسه ورکړل او زموږ ډېری زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې وو، ولې ډېره برخه یې په بهرنیو هېوادونو کې و چې موږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه زموږ بهر ته لېږل. کله چې دیجیتل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شد، موږ نشوای کولی چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه درې میاشتې کې زموږ دفتر غیر فعاله و، فقط سرل دی چې خب غیر فعاله هم و، اما یو 15 کارکون که تروسا پوری ما زن تر ساتل دیده که وقت نا وقت زین فرمایشون رازی یا زینی کارون کی که آقا باید ترسرشی دقیق میرمنی تر سردی یا دو نارینه و سالان چیدی مختلف سوند بالاخره جور سوی او پغلومله ورازو که چه ده طالبانو را تک و پغلومله ورازو که میرمنی داریدل اوگوی کار او وظیفه ترافلی هم نشوی، نو تقریبا دا مثلا یوه میاشت و زندیده کلا چه میاشت پورست و سوند هم مرسر زیاد اسویس مکنس وی کولای بیشه خپل کارکون که اوگوارو کارو نلکه مخته یوسو زکا اوست در تغییرات فراغل دیمو که دقل ده اوست لپاره و دراتون که لپاره که برنامه و چه فکر ورته ولرو چه مثلا چه زموک زیانونه ترده هم زیاد نشید که تاست معلومه در مخیل دی چه طالبان راشید و یو دل بیا در کرونا فکر کنم دوائه مرتب پراقلی و چه قرنطینون و شول و زینستون دی جوره شوی اغه زموک بکارون و بانده دیر زیاد بد تاثیرات دولودل او طرق و روس هم دا پیخه اصوه نخواه مخواه دا به تجارتون و بانده دیر زیاد منفی اغیزی کولیسی ولری اوس بده حتی که یو چه موک یو کچنه ایزای ارتوانی سو کچره کارون خواه البته به هیت صورت که نبنده اون، ولی هدف دقیقه در آقا کم مصارف چه موک پمیاشت بخواه دلودل باید دو سپاره دیر زیاد کم شید چه ترسو هم بکولش موک خبرو کارونو تا دم آمر کرو هم دری 15 کسانو ترسنگ مونگ یوشم نور کسانو تا هم کاری زمینه برابره کرو یا باید تاو کولیسو کچه موک لکه پپا هم دمینسو کولی آقا فعالیتون اولا رو حد دقل دوغم باوشی چه موک خپل دان و چولا ولیسو خپل دفتر مبند نسی او آقا هدف و نیت موک تخپل و کارونو لپار دولودا آقا و کولیسو لیوی لارینا بالاخره پورا.
جمیله جانی، آیا تاسی هم لاور تستونز سر مخمخ سوی است؟
بله او خوری زه هم دی ملتی خور خبر تایده و مواقت ده پوسنی شرایطو که آقا مصارفی چه مخ که من کولی و آقا دفترونه چه من کرایگان دیری جیگه ور کولی او سی نشو کولی زکا چه وقت بدل ده حالات بدل دی دوم را امکانات منگه نلرو چه دوم را گذاب کرایم ورکو دوم را پرسنل تا زمینه مسایده کن وقت ده چه یو شپاگ یا پینزه خوینده ترسنگ لرو چه اغا زمان ها ضرورتونه چه یا صوب پرمایش لری و عدل لری و بلشه لری اپا کابل نگرار لغمان نو پرمایشات را که منگه و سرامکاری و کوله شو دیده نزیاد وقت ده چه نشو کوله در اختیه خبر ده پده شرایطو که نشو کوله.
شه آغالی جمیله مخ کستا سر چمره شدو کار کوا او اوز چمره شدید؟
ما سره خو مخکې څلوېښت ښځې وې کار یې کوو په خپل شرکت کې، قالین بافي و، سلمه دوزي و، تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ تاسو یاقوتو زمرودو دا هغه ورته ورکوو نو دغه خویندو ما سره دلته کار کوو او اوس لپاره چې ده اوس لپاره ما سره شپږ خویندې کار کوي هغه هم په خپلو کورونو ناستې دي که زما کوم ضرورت کېږي فرمایش ورکوم
هغوی په کورو جوړي او ماته تسلی.
مننه جمیله جانی او مرزه جانی، تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. از موږ د دې خبرونې دریمه میلمانه هم له موږ سره د تلیفون لارې وصل سوید، وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي. وحیده جانی مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم. په دې خلې کې خو وڅي سلام تاسو ته او د ګروپ خويند ته تاسو ټول همکارانو ته. تاسو هم مننه چې موږ مشکلات او رویو موږ سره د همکاري کولو خوشاله وسی.
که تاسو د خپل تجارت په اړه موږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي مهرباني وکړي.
مننه خورجانی، تاسو به سره معلومات دی او معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زمونږ کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کومه څنګه نه و خپل کارونه مخکې نه پدخت من دول باندې روان کوم خاص مشکل کوم خاص خبره به نه و موږ تقریبا وکړه خزینه کارمندان وی هغه کارمندان چې کون دی وی ما شومان په غوړه وی کمن هغه دی مان چې د سبا وی کله په دورې نه لاله خو بیا هم هغه بیچارهګان موږ سره ناصر حل ټول په کور نه چې بل څه شوم ټول کور په کور نه چې موږ کې یو کاروبار خو یو څه اندازه د مشکلات حل کېدل پی اما اوس د نوی نظام سره کارونه په هر څه بټه په ولاړ دي او مشکلات زیات او موږ کې دي خوراکي توکي کې تولید کوو لکه رو اچار مربا کې
شش. او تاسو په کومو ولایتونو کې فعالیت کاوه؟
فعال حاجز موږ کوم دي د ننګرهار ولایت کوم دي همدا ولسوالي او تاسو خار کې فعالیت ممکن حلو تاسو هم لرلو چې نور ولایتو ته البته نور هیوادونو ته پرمختګ وکړو خو بس
او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوئ دا د چارو د مربع جوړولو په برخه کې؟
بله هو، زمون خپل مستقل شرکت دی ځان د کارم غوړه کړې مشخص کړم دی خو مخکې ما ویل یو بیا مویم تل حال موږ به کوم خاص کار نه لرو په کور ناستی یو.
مرزه جانې، له تاسو به پوښتنه وکم چې څنګه کولای سي چې په هیواد کې د نن خپل تولیدات خرڅ کړئ، چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواد د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاسه نور وتلی دی.
تر دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاسه ورکړی، بعد پښتانه خپل په افغانستان کې هم خپل مارکیټونه له لاسه ورکړي دي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابېږي، ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی. حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره نشي کولای چې او باسي. نو ترند چې موږ خپل بهرني مارکیټونه هر څه له تور کړی دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زړه او تخنه کوي. مثلا موږ یو جوړه جامع فکر وکړو یا یو دسکاوټ چې مثال تاسو ته درکم په باندې د موږ مصرف 2000 3000 4000 روپۍ شوي وي. اوس خلک هتا نشي کولای په 2000 افغانۍ یا غواخلي. نو خامخا دا یو لوی تاوان دی موږ لپاره. یو څه ناڅه کارونه چې کیږي هغه موږ کتان لپاره کیږي چې وګوي اوس مهال په هر څه د ترو پلان لري او څه ناڅه کارونه وي دی وګوي لپاره پوښي او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال دوی ودونه دي او محصولونه او یو نو مجبوریت ده چې هغوی دا مصرف باید وکړي. ولې په ټوله کې هغه څه چې موږ په تېرو وختونو کې درلودل اوس نه لرو. مثلا موږ د کله چې ژمی رسېده موږ د ژمي لپاره پوره خپله آمادګي درلوده. موږ د ژمي لپاره جامې جوړولې، مختلف ډیزاینونه، نوي ډیزاینونه، او دغه لپاره موږ ډېر زیات تحقیقات کول چې اوس مهال مثلا تېرو کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د ژمي لپاره ډېر ښه فروشات او ډېر ښه فرمایشونه درلودل. ولې اوس مهال هغه څه موږ نه لرو. اوس هر څوک په کور کې اوسېږي او خو به خلک به وظیفو ته تلل، پانتونونو ته تلل، مختلف نور کارونه هغوی درلودل. اوس خو کاری د ضرورت په اساس اخیستل کېږي. فکر نه کوم چې اوس مهال دغه ته ډېر زیات جدي واوسي. خلک ته وکولی شي هغوی نوی ډیزاین واخلي او په نویو کالیو باندې هغوی پیسې مصرف کړي. دا مثلا ټولو ته معلومه ده چې نن سبا دغه د ژمي شپې ورځې دي، حتی د څون توکي خلک خپل کورونو ته برابرولای نشي. نو څنګه به وکولای شي هغوی دې ته زړه کړي چې لباسونه ځان ته واخلي؟ نو یو ډېر تور سفر راغلی ده د افغانستان په تولیداتو یا د ښځو په کارونو باندې یا د کوچنیو تجارتونو باندې چې دې واقعا هم اندېښنې زیاتې کړي دي او هم یو نو ناهیلي د خلکو ترمنځ رامنځته کړي ده. چې یو بله مسله هم ټولو ته روښانه ده چې ډیری تجارتونه مخصوصا د میرمنو په همدغو درېو میاشتو کې بندې شوي دي، هیڅ نوه فعالیت نه لري. نو لکه څنګه چې مخکې هم خور وویل، ټول په خپلو کورونو کې ناست دي. اوس یو څه ناڅه کارونه هم چې موږ کوو اوس مهال له خپلو کورونو نه کوو. وضعیت هغومره سم نه ده چې موږ مثلا دې ته زړه ښه کوو کارونه بېرته لکه تېر وخت غوندې مخته یوسو. اوس که چېرې موږ تولید هم ولرو، کاربار هم ولرو، دوام هم ورته ورکړو، ولې هغه ته بازار ونه لرو، دا واقعا ډېره زیاته سخته ده.
آغلی جمیله، که په دې اړه تاسې موږ ته ووایاست چې د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ستاسې تماس و؟
بلې، وخورې تر کوم وخته چې د ښځو اتاق فعال او ښځینه او پکې کار کوو واقعت ده. موږ د دې لارې نه نندرتونونه هغه کول، موږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرو، د په هر هغه باندې په ننګرهار، په کابل، په هر ځای کې. مګر اوس لپاره چې د صنایعو خونه بنده ده، نو موږ هېڅ همکاري د هغو نه لرو، او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو، هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو. یعنې داسې نندرتونونه او دا شیانو کې اوس موږ برخه نه شو اخیستلی، ځکه چې زموږ وطاق په حاله نه ده، او د وطاق کوم ملاتړ موږ سره نشته. ده دا لکه یو څوک چې بې سرنوشت وي په دې رقم باندې موږ اوس.
وحیده جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسې د خوراکي توکو په برخه کې کار کوئ او مخکې مو هم کړی دی، په دې برخه کې تاسې د خپلو توکو مارکیټینګ څه ډول کاوه، څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک یې باید ستاسو څخه واخلي دغه اچار او مرباوي؟
مننه، خور خوشاله اوسې. زمونږ چې اوله کې زمونږ چې کوم اوله کې د کور کاروبارو، هغې نه بعد بیا موږ ځان دپاره مستقل یو شرکت غوره کړي وو. هماغه وو چې زمونږ د مارکیټینګ لپاره یو کس وو، لکه ما مخکې وویل زمونږ سره وتنه ښځینه کارمندانې وي او زه تر نارینه کارمندانو، نارینه وو چې یو چوکیدار، یو خرڅوونکي او بل مالی بخش کوم کس وو. هغه وو موږ سره، هماغه وو چې زمونږ مالی د خرڅوونکي یا مارکیټینګ والا چې کوم وو، هغې به مارکیټ دا زمونږ سمپل چې کوم دغه به وړلي هماغه چې به خرڅولي. او نورو ولسوالیو کې هم زمونږ بعضې کسان وو چې هغوی به هم زمونږ دپاره د مارکیټینګ یې دغه کولو. او نور خپله موږ د موبایل د لارې کنه یو د اتون د ملنو چې هغې له لارې به موږ خپل تبلیغات کول، خپل معلومات له خلکو سره شریکول.
وحیده جان، آیا تاسې له دوی سره ځینې هغه ځایي چارواکي چې دي چې هلته کار کوي خبرې ورسره کړې دي؟ له طالبانو سره چې دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید وده وکړي؟
مننه کور جان، نه خپل حال به څه مته کړي. کلاري کور کې ناش کیو چې خاص هم نه دي کړي، لکه تللي نه یو، راغلي نه یو. که چېرته زمینه مساعده شي او موږ سره نورې خویندې همغږې شي، حملات شي، انشاءالله تصمیم هم لرو چې د خپل مشرانو نو او د خپل مسؤولو چارواکو نه دا غوښتنه وکړو تر څو موږ د کار اجازه راکړي. ځکه که چېرته داسې حالات واوسي او هغه خویندې، هغه کونډې چې موږ سره برحالې کارمندانې دي، هغوی به لږ څه چاره برابره شي. که چېرته زمونږ دا ورونه زمونږ آواز واوري او موږ سره همکاري وکړو، دا به ډېره زیاته ښه وسي.
دوی هیڅ ډول همکاري یا مرسته نه ده کړې د ښځو له تجارتونو سره چې هغوی ته لاره برابره کړي، زمینه ورته برابره کړي چې یو څه پرمختګ وکړي، وده وکړي او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسي؟ او که په دې اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نورې خبرې زموږ اورېدونکو ته وکړي چې له څه ډول ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي؟
تاسو ته سره معلومه ده، لکه څنګه چې یو زموږ تاسو پښتو ټولنه ده، دا یو غټ متل دی چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور ده. طبعا باید موږ تاسو مغز ځان عیار کړو، خو چې کله یو خور د کور نه وځي بار کېږي او د څه کار لپاره، طبعا چې د هغې لپاره مشکلات، ستونزې، خبرې هم د کورنۍ خبرې، هم د ګاونډیانو خبرې، هم د نورو خلکو خبرې، دا خو چې حتمي او ضروري وسی. نو همدا وجه ده چې خویندې د مشکلاتو سره مخامخ دي، لاسه ګریوان دي. که چېرته یو خور څومره غواړي، څومره ووایي چې زه مطلب غواړم پرمختګ وکړم، یو تجارت وکړم، یو کار وکړم، خو بیا هم زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې غواړي نه دي البته چې موږ پرمختګ وکړو او موږ پرمختګ لاړ شو. یعنې مشکلات ډېر زیات، بغیر د امنیت نه، بغیر د نظام نه، داسې زیات مشکلات دي. اقتصادي مشکلات دي، نور کورني مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي.
مرزی جان، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته څو خبرې وکړي چې ښځې په خپل ژوند کې په ځانګړې توګه تاسو خپل کیسه موږ ته وکړي چې له څه ډول ستونزو وروسته تاسو تر دې ورځې پورې رسیدلي واست چې خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړئ، نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړئ؟
متاسفانه د ښځو پر وړاندې
ستونز ډیر زیاتې هم په خواوي اوس خو نور هم زیاتې شوې دي، ولی دا هم باید هېره نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصتونه او چانسونه هم برابر شوي وو. چا چې وکولی شوی له دغو فرصتونو مثبته استفاده وکړی سي او د خپل ځان دا چې په پښو ودروي او دا چې یوه کورنۍ وچلوي، دا چې د ټولنې لپاره مؤثره واقع شي، ممکن ډېرې کمې مېرمنې واوسي. ځکه دومره لویې پروژې په افغانستان کې راغلې چې په هغه کې همیشه وخت خیانتونه وشول، دغه پروژو نه سمه استفاده ونه شوه. هغه څه چې باید د مېرمنو لپاره شوی وای هغه کارونه هېڅ یوې د ښځو لپاره ونه شو. ما په مغه لومړیو کې کله چې نوی غوښتل چې تجارتي کارونو ته راځم راشم، په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو، یعنی په رسنیو کې فعال وم. د تر کو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلوده چې یو ځل رسنیو نه وتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولی شي او کنه، ځکه ډېر زیات ماته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکوله، زه یې نه ښه کوو په دې برخه کې. امر یوې خوا به ستونزې وي او له بلې خوا بې تجربهګي دا هسته، ولی د ټولو سره سره ما کورنۍ ته او خپلو ملګرو دوستانو ته دغه قناعت ورکړ چې کچېرې وغواړو یو ښه کار لپاره اقدام وکړو مطمئنه چې لګنه کولی سو ووځو. او هغه و چې کارونه مې بالاخره شروع کړل او سره له دې چې ټول ته معلومه ده یو تجارت ډېر ژر په خپلو پښو نه درېږي، حداقل کال دوه کاله وخت نیسي خامخا. نو مخصوصا هغه کسان چې وغواړي چې نوآوري باید ولري، پیشرفتونه باید ولري، له اوسني سیستم سره باید له اوسني نړیوال سیستم سره باید ځان عیار کړي او برابر کړي، څه وخت نیسي. وخت ونیو موږ ډېر زیات پرمختګونه وکړل، ډېر زیات کارونه مو وکړل. د هرې ناخوالې پر وړاندې مو خپله مبارزه وکړه، ځکه موږ کله چې یو ډیزاین جوړوو په هغه کې هغه به یو مدل اغوسته دغه عکاسي کې په صفحه کې بخپرېدل چې دا خلکو به مختلف واقعشونه درلودل او ډېری خلکو نه خوښېدل چې ولې په داسې برانډونو کې او د جامو د تبلیغاتو په برخه کې باید مېرمنې کار وکړي چې دا همیشه ستونزو سره موږ مخامخ کېدلو. ولی موږ دغه ستونزو پر وړاندې ودرېدو او دغه قناعت مو خلکو ته ورکړل چې دغه د نوآوري په برخه کې یا د ښځو د پرمختګ په برخه کې یا داسې په افغاني لباسو کې څه تغییرات باید راشي او دا چې نوي تغییرات پکې راشي دغه باید ټول خلکو ته د منلو وړ واوسي. په دغه وروستیو کې خوشبختانه ګندونه هم زیات شوي وو، یو شمېر تر اوسه پورې هم فعاله دي، فعالیتونه کوي. دا هم یو ښه خبر ده د اوس لپاره چې یعنې ښځې کولی شي په هر حالت کې خپل ځان عیار کړي او دا ډول نظامونه باید بدلېږي، ستونزې به رامنځته کېږي. ولی دا په دې معنا نه ده چې یو ښځه دې په کور کښېني، یو ښځه دې خپل ټول مسؤلیتونه هېر کړي یا ټولو ستونزو ته دې خپل ځان تسلیم کړي. دا هغه وخت ده چې بدبختانه اوس په ټول افغانستان راغلی، دا یوازې د ښځو په کارونو باندې منفي تاثیرات نه درلودل، ډېر لوی شرکتونه له منځه تللي دي، ډېر لوی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي، د خلکو ژوند بدل شوی ده. نو خامخا دا ستونزې به هم جوړېدلې، ولی بهتره همدغه ده چې د هر ډول حالاتو لپاره په افغانستان کې ټول باید آماده واوسي او د مشکلاتو پر وړاندې موږ باید چوپ پاتې نه شو. د مشکلاتو د حل لاره دا نه ده چې موږ خپلو کورونو کې کښېنو، حل لاره دغه ده چې موږ باید اقدام وکړو او دا وخت ده چې خپلې مبارزې چټکې کړو. موږ باید خپلو کورونو کې بندي ونه اوسو، موږ باید بیرون اوسو او خپلو کارونو او فعالیتونو ته لږ خوغنده ادامه ورکړو.
جمیله جانې، تاسې د مرزه جانې خبرې واورېدلې. تاسې که د خپل ژوند کیسه راته وکړې، تاسې څه ډول یو تجارت پیل کړ او پرېکړه مو وکړه چې تاسې باید ښځو ته د کار زمینه برابره کړئ؟
بله، ښه خبر ده. خوري خپل هم ډېر یو وړوکی قانون مې و، ډېر یو وړوکی کورنۍ وم. نو په دې کورنۍ کې ما شپږونه پر ژوند کوو، کله به د افغانستان ژوند ده داسې ما مهارت نه لري چې داسې نورو هېوادونو غونته داسې پرمختګ کړي افغانستان ژوند ښیي نه. د ټولو خویندو ژوند دلته د مشکلاتو سره سر ده، مګر ما یو وړه کورنۍ لرله، په هغې کې زما خاوند تکلیف لرل، بیا د هغه تکلیفونو نه ما شپږ ماشومان لرل، بیا هغه ماشومانو نه دې سنې ته راغلم چې ما به کالي په کور کې جوړول، یو وړوکی زوی مې و چې د مکتب نه به راته، ده ته به ما دا لباسونه ورکول، یو دوکان مې ورته مارکیټ مې ورته پیدا کړی، هغه ته به داته دا به یې ورکول، هغه خانه به یې نور راوړل. هله 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 بلاخره دې کې ما پرمختګ وکړو، پرمختګ مې چې کله وکړو ما سره یو درې خویندې شو، پسې دې زیاتېدلې، یعنی څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې، مختلفې پروژې راغلې دې افغانستان ته، خلکو په باندې کار وکړو.
هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې. بیا د نو انقلاب د افغانستان ده دا شیان پکې شته. نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوو، ویلې چې موږ قوي یو او ښځې یو، ښځې خو نړۍ جوړوي، خلک مور ده، زانګو زنګې تل عمر، نو څنګه پرمختګ نشي کولی؟ دا یو احساس موږ سره پیدا شو چې موږ سره اوس څلوېښت تنه کاریګرې کار کوو. بیا د هغه نه زه یو تجاره شومه چې اوس سویې ته ورسېدلم چې غټ تجارت ته مې لاس واچوو. غټ تجارت نه لکه لباسونه، کاڼي، نور سپلای د خو مختلف برخو کې کار وکړو. نو اوس چې دا اوس دپاره هر څه چپ پاتې دي، موږ هم کوشش کوو چې چپ پاتې نه شي، باید کار وکړو. دا زموږ وطن ده، دا کار غواړي، دا نیاز لري موږ غونته خلکو لپاره، باید چې موږ پرمختګ وکړو په دی باندې. چپې پاتې نه شو، خپل لاس زحمت باید همیش وباسو چې خلکو ته ملاله نفقه ورکړو، خپل اولادونه هم په ښه شکل باندې وروزي او حلاله نفقه ورته لاسته راوړو. دا د هرې مېرمنې حق ده چې باید وی کوي. هر مېرمن کولی شي چې توانمندي ولري مخ په وړاندې لاړه شي.
اوریدونکو، د مخکښ شذې خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی. له اغلی مرزیه حفیظی، له جمیله شیرزاد او وحیده محمدی څخه ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.